السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو تر بولم په دې خبرونه کې چې د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په بل خولیت کې د پن پنام یا پیپل ان نیډ پنام مؤسسې د نه کارکونکو د وشل کېدو موضوع په اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو چارواکي وایي چې دا کسان د بلخ په زاري ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو تیر شپه وشلې دي د امریکا د برون پهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را په دې خوا په روانو شخړو کې شاوخوا 100,000 کسان وشل شوي دي په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد باید تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد ملاتړ وکړي د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازمه همکاري نه کوي خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سرچکې د پیپل انیټ یا لخلګو یا لړ خلګو سره د مرستې کولو په نوم سی په بل خلایت کې د خپل نه افغان کارکونکو وجل تایید کړل د بغلان چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو په ډنډغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پستو حملې کړې چې اوس هم ادامه لري او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو ښوونکو د حکومت له لورې د دوی د حقونو د نه مراعاتولو له امله درسې اعتصاب کړی د خبرونو تفصیل د پیپل انیټ یا له اړو خلکو سره د مرستې کولو په نوم موسسې په بلخ ولایت کې د خپلو نهو افغان کارکونکو وژل تایید کړل د دې موسسې اجرایوي مشر شیمن پانی کنن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی افغان کارکونکو تیر شپه د نصرګندو وسلوال لخوا په بې رحمانه ډول سره وژل شوی دی دی وایي موږ د خپلو نورو پاتې کسانو د امنیت خوندي کولو په هدف هڅې پیل کړې دي شاغل پانیک زیاته کړی چې د وجلسو کسانو د کورنۍ سره پاړی کې دي او په دې اړه تحقیقات پیل شوی دي د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان شیرجان دورانی هم ویلي چې دغه کسان د کلو پرختیا وزارت پورې اړه باندې به بهرنۍ موسسه غړیو د کلو پرختیا وزیر نصیر احمد دورانی د خپل د کارمندان وجل غندلی او له وسلوال مخالفین غوښتي چې د دوی د کارکونکو د ژوند خوندیتوب ته کار وکړي پر همدې مهال ولسمشر اشرف غنی هم د دغه کسانو وجل په کلکه غندلی او دای د هیواد د پرمختګ د دشمنانو کار بللی دی د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو د دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پستو حملې پیل کړې چې اوس هم ادامه لري د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله په دغه حملو کې لسو وسلوال مخالفینو تمرکز وکړ او وشته ده هغه ول چې د یادې حملې پر مهال درې پولیس وجل سوي او درې نور ټپيان سوي هم دي وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دیاړه څنګه دی ویلي د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د نشي موادو د پلورونکو د نیول په هدف پیل سوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقین په کابل کې رسنیو ته وویل چې دغه عملیات د تیر دوه اونۍ را په دې خوا پیل سوي او پر مهال 115 بیته د نشي موادو واړه قاچاقبران نیول سوي دي ښاغلی صدیق زیاته کړی چې دغه عملیات په لړ کې 1.5 کیلوګرام نشي مواد د پولیسو لاسته هم اورغلي دي او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو ښوونکو د حکومت له لورې د دوی د حکومت د نه مراعاتولو له امله نن درسې اعتصاب وکړ د ښوونکو ویل چې د حکومت لخوا دوی ته ټاکل سوي امتیازات بسنه نه کوي او زیاته کړه چې د دوی سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی د پوهنې وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکو زې وړاندې کوي
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي د ایران دولتي خبری اژانس وایي روحانی دا خبره نن تهران ته د سوریې د پارلمان د رئیس محمد اللحام د کتنې پر مهال وکړه د سوریې د رژیم وسلوالو مخالفانو په تیرو څو اونیو کې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو تیره میاشت د سوریې په مرکزي برخه کې د پالمیرا لرغونی ښار هم ونیو د ایران شیعه حکومت د 2011 کال جګړو مخکې هم له اوږدې مودې راهیسې د بشار الاسد او دغه د پلار د رژیم ملاتړ کاوه د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سوریې د پارلمان رئیس ته وویل په خواشینۍ سره د سیمې ځینو دولتونو غلطه محاسبه کړې او فکر کوي چې تروریستي ډلې به د دوی هدفونه پوره کړي خو ژر ویاو که وروسته تروریزم به دوی ته هم ورسیږي د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وای د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپال ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرستنه کوي. العبادی نن په پاریس کې یو کانفرنس ته په وینا کې ویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د لویدیځ او منځني ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیران د پاریس غونډې ته راټول شوي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزې په ستراتیژۍ بحث کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې په مې میاشت کې سخته ماتې وخوړه او د انبار ولایت مرکز الرمادي ښار چې د بغداد د لویدیځ په 90 کیلومترۍ کې موقعیت لري د دغې ډلې تر واک لاندې شو. دا په تېر یو کال کې د عراقي ځواکونو لپاره تر ټولو ستره ماتې ګڼل کیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر تېره شپه وویل د اسلامي دولت پر ضد هوایي حملې به یوازې هغه وخت اغېزناک وي چې په عراق کې سیاسي پخلاینه رامنځته شي. لارن فابیوس وویل که چیرې د اسلامي دولت لخوا په نیول شوو سیمو کې عام عراقیان احساس نه کړي چې حکومت یې پراخ بنسټه ده، د وسلوالو پر ضد به هېڅکله هم پاڅون ونه کړي. څېړونکي وایي د عراق حکومت سنیان ګوښه کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران اټومي معامله یوازینۍ لار ده چې اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه نیسي. د دا خبره د دوشنبې په ورځ د اسرائیل یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې وکړه. جمهور رئیس اوباما وویل زه د هیلې په اساس نه بلکې د حقایقو، څېړنو او شواهدو په بنسټ فکر کوم چې اټومي وسلو ته د ایران د مخنیوي تر ټولو غوره لار د سختو شرایطو لرونکی تړون دی. د امریکا جمهور رئیس د اسرائیل ټلویزیون سره مرکه کې دغه راز وویل پوځي حل که چیرې امریکا هم پکې برخه واخلي دا ستونزه نه شي حل کولای. په دې کار سره ممکن د ایران اټومي پروګرام ورو شي خو له منځه نه شي تلای. اوباما د ایران د اټومي پروګرام په تاسیساتو د اسرائیلو د احتمالي برید په اړه چې ډېر اسرائیلیان یې پلوي کوي له څرګندونو ډډه وکړه. ده وویل هغه څه چې د اسرائیلو خلکو ته یې ویلی شم هغه دا دی چې زه ستاسو په اندېښنې او بیرې پوهیږم. د چین خبری آژانس وایي یو مسافر وړونکې بیړۍ چې 458 کسان پکې وه د چین حوبی ولایت کې د ینګ تیزي سیند کې پرون ډوبه شوه. تر اوسه د بیړۍ د کپټان او انجینیر په ګډون 14 کسان ژغورل شوي. دوی وایي بیړۍ په یو توپان کې له راګیرېدو سره سمه ډوبه شوه. کپټان او انجینیر د پولیسو لخوا نیول شوي. یو شمېر کسان تر اوسه هم د بیړۍ په 4 پوړ کې دي او ژغورونکي غږونه اوري. د بیړۍ په 458 پرلیو کې 406 کسان هغه سیلانیان وو چې د 580 کلونو په عمر وو او سفر یې د شانګهای د یوې کمپنۍ لخوا برابر شوی و. 40 کسان د بیړۍ عمله وه. د چین صدر اعظم لی قیقیانګ د بیړۍ د ډوبېدو ساحې ته تللی. د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبې په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ تر څو د عراق د هغو لرغونو آثارو په پېژندنې او معرفي کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. په پاریس کې د موزیمونو نړیوال شورا په لیست کې هغه آثار معرفي شوي چې په تور بازار کې خرڅلاو معمول دی، لکه مجسمې، د ډبرو میزونه، عتیقه سکې او نور شیان. د شورا پولیسو او مشتریانو ته د دې ډول آثارو د پیژندنې او په نښه کولو معلومات ورکړي. د لوور موزیم رئیس ژین لوس مارتینز وایي د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې د اقلیتونو د له منځه وړلو تر څنګ د فرهنګ د له منځه وړلو ته هم ملاتړلې ده. د موزیمونو نړیوال شورا په لیست کې د 2000 کالو څخه تر 19 پیړۍ پورې او د عثماني امپراتورۍ لرغوني آثار شامل دي. او وروستی خبر دا چې د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ غاز پروم وایي چین خپلې خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي. غاز پروم نن وویل پیکینګ تېره اونۍ د سایبیریا د پایپ لاین جوړولو چارې پیل کړي. غاز پروم دغه راز وویل د لویدیځ مسیر په اړه خبرې چې د روسیې د غازو صاحبه له چین سره ونښلوي هم په ښه ډول روانې دي. تېر کال روسیې او چین په خپلو کې د 400 میلیارد ډالر په ارزښت د غازو معامله لاسلیک کړې وه او د پایپ لاین جوړول هم پکې شامل دي. په دې پروژه کې روسیه 550 میلیارد ډالر پانګونه کوي او د طبیعي غازو نوې صاحبه له اصلي مسیر سره وصل کړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د بلخ امنیتی چارواکی او د پیپل ان نید موسسه وایي دو دوی نه کارکونکي چې دوا ګاردان هم پکې شامل دي تیر شپه د بلخ په زاری ول سوالی کې نامعلومو کسانو وژل دي. په دې اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې په روانو شخړو کې شاوخوا 100,000 کسان وژل شوي او همدومره نور ټپیان دي. پروانه خبرونه کې اوري چې مشرانو جرګوي افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 بندیان افغانستان ته انتقال کړي څو د سولې پروسه ګړندۍ شي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 105 ښوونځیو څخه اته پرانستی په دې اړه درته مفصل ریپورت لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې د پکتیکا چارواکي د پکتیا چارواکي وایي چې دغلته د خزو تعلیم ته توجه زیاته شوې ده.
د موږ ټولنه د موږ مسیران په دې ضرورت پوهېدلې دي چې موږ باید با حجابه په اسلام سنبال اوناسي ښوونکي ولرو تر څو وکولای شي نوی نسل مسیر ته تغییر ورکړي.
د لوبل میدان ورزشی پروگرام او کور کله اونی ز خبرونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اورای. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي او په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د بلخ امنیتي چارواکي او د پیپل ان نیډ یا پن په نامه اوسسه تاییدوي چې د دوی نه کارکونکي تیره شپه د بلخ په زاري ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وشل شوی دی. تر اوسه پورې د دوو کسانو د وشلو مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی او دا موسوي چې د خپلو نورو کارکوونکو د امنیت د ساتلو لپاره اقدامات کوي. په همدې حال کې د بلخ چارواکي وایي چې دغه کسان په لرې پرتې سیمه کې وشل شوی دي. همداسې به له سیمې زموږ خبریال موږ سره حبیب رحمان مجیب صاحب موږ سره د تلیفون لارې دی. مجیب صاحب، که دا راته ووایي چې د دې کسانو د وشل کېدو په اړه وروستي معلومات څه دي، چارواکي څه وایي؟
افغانستان د پرمختګ او ترقی دښمنانو لخوا جو سره شوې دا مسله ولسمشر غنی بیان کړې ده. په نوی وخت کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکي هم د دې چې تیر شپه د دې ولایت په لور کتو سیمو کې چې ځاري ولسوالۍ ده او نسبتا د بلخ ولایت د نام نو ولسوالۍ سره کشمیر کې چې د سرپل ولایت سره سرحد لري د بلخ د امنیت کمانډانۍ ویان شو جان درانی لا سره خبرو کې وایي چې دغه تا تیر شپه په همدې سیمه کې چې تا نسبتا د سفری سیمه ده او د دفت لوړکي هم لسته وتلې ده. دلته په داسې حالت کې د ملي پیوستون د پروژې یا هم ورسره ګډ د ټي آی این یا پیپل ان نیډ یا موسی نه تنه غړي چې پکې ورسره هم شامل ده د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي او د امنیې قمندان باید تماس حالات د بخت امنیې قمندان له دې سره چې خصوصیات وکړه شمې کولو ډډه وکړه. خو ومې ویل چې سیمه صاحب العبور سیمه ده تقریبا د مزار شریف خاص سره حقیقه اته ساعته لار ده او دوی هلته حیات ورستولی دی او حیات تله دی تر څو خپل معلومات بشپړ کړي او همدارنګه مخابرات سره نه کار نه کوي چې کله تاسو سیمه ده نسبتا نام نه ده. دا په داسې حال کې ده رضوان صاحب چې تقریبا درې ورځې مخکې د بلخ د والي په مشرۍ اته محمد نور په مشرۍ
بله حبیب زی صاحب حبیب زی صاحب کپلانډو دغه موسسه پین موسسه چې د کلیو د پراختیا له پروژو سره همکاري لري د شمال او په خاص توګه د بلخ په کومو ساحو کې دوی فعالیت کوي؟
یاده موسسه خلکو ته د مرستو په برخه کې یعنی د غذایي مرستو په برخه کې د غذایي مرستو د ویشلو په برخه کې څرنګه چې موږ د مخه د بخت کرنې له ریاست څخه معلومات درلوده دغه په همدې خو لرو پرتو سیمو کې لکه کشندې زارې او امرخ ولسوالیو کې د بلخ ولایت فعالیت کوي او نسبتا هغه سیمو کې چې خلک ابتدایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري په هغه سیمو کې دغه موسسه چې په چک جمهوریت کې مرکز دی دلته مرستې ترسره کوي او دغه موسسه په دې ولسوالۍ کې چې زاري ولسوالۍ کې وه او تېره ورځ هم تېره شپه یې هم نتنه کارکوونکي ووژل شول. د کلیو پراختیا یا د ملي پیوستون د برنامې سره په همکاري دلته خپل کارونه پرمخ یوړل.
فقط کپلان دوی وای په دغه سیمه کې چې دغه کسان وژل شوي د بلخ امنیتي چارواکي سوي چې دلته کومې وسلوالې ډلې فعال دي؟
د بلخ ولایت د امنیې قمندان صاحب کما صادق چې ما ورسره مرکه درلودله په مرکه کې راته وویل چې ګمان کې چې دغه کسان د 15 تنو غلو کسانو لخوا وژل شوي چې کله ناکله همدغې سیمې ته همدغې ولسوالۍ ته تهدید پې کوي او یو هفته یا یو اونۍ مخکې هم دې کلي ته راغلي ول په بوټسکي سپاره کسان دي او کله چې دولت تصوي عملیات پیل کړي سرحدي سیمه ته له سرپل ولایت سره
ډیره زیاته مننه کور ودان دوستانو زمون خبریال حبیب رحمان مجیب زیو چې له بلخ څخه دغلته ډیر شپه د پن پنامه یوه موسسې چې د کلو پراختیا له چارواکو او پروګرامونو پروژو سره همکاري کوي د نه کسانو د وشل کېدو په اړه در سره روسي معلومات شریکول د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې دا کسان نامعلومو کسانو چې ویل کېږي کېدې شي وسلوال غلې وژلې دي چې په هغې کې یو ښځه هم شامل ده و کارکوونکي دي او دوی امنیتي ساتونکي دي. د امریکا د برون پهنتون تازه سیړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راپدې خوا په روانو شخړو کې 100,000 کسان وشل شوي او همدومره نور ټپیان دي. د برون پهنتون د نړیواله مطالعاتو مرکز له لوري دا هر اړخیزه سیړنه د جګړې بیا تر سره لیک لاندې په یو رپورټ کې خپره شوې ده. د دې نور جزئیات له فرشتي جلازې چې همدا شیبه ما سره په سټوډیو کې ده اورو.
خیر یاسه. د امریکا د برون پهنتون د نړیواله مطالعاتو مرکز په افغانستان کې د جګړې له امله د تلفاتو سیړنه کړې چې په هغه کې د وژل شوو او زخمیانو او بې کوره شوو خلکو شمیر څرګند شوی دی. په دې کې ملکی کسان، طالبان، نور وسلوال، د امریکا او متحدو هیوادو عسکر، د خیریه موسسو کارکوونکي او خبریالان هم شامل شوي دي. دا څیړنیز رپورټ په عمومي ډول له 2001 تر 2014 میلادي کلونو په افغانستان او پاکستان کې د جګړې تلفاتو ته کتنه کړې ده. د دې رپورټ لیکوال نیتا کراوفورد اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دواړو هیوادونو کې د ملکي او پوځي تلفاتو شمیر په تیرو 14 کلونو کې د 1,900,000 کسانو په شاوخوا کې اټکل شوی او لږ تر لږه 1,200,000 کسان شدید زخمیان دي. دی ویلی چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په روانو شخړو کې 100,000 کسان وژل شوي او همدومره شمیر زخمیان دي. میرمن کراوفورد زیاته کړې چې دوی پوهیږي چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه رسیدلې او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې ملکي تلفات د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14% لوړ شوی دی، البته د تیر کال په پرتله. او لږ تر لږه 940 تنه په افغانستان کې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې وژل شوي دي. په کابل کې د یوناما ویاند دومینیک مدلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په عمومي ډول 2900 ودیرش تنه ملکی کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي او دا په ملکی تلفاتو کې ډیر ستر رقم څرګندوي. مدلی ویلی چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی څرګندوي. په 2014 میلادي کال کې 3,699 ملکی افغانان وژل شوي او 6,899 تنه زخمیان شوي. نو سش کال په څلورو میاشتو کې د 2014 کال په پرتله 22% زیاتوالی څرګندوي. په افغانستان کې زیات تلفات تر 2001 میلادي کال وروسته رامنځته شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د سازمان په حواله د 2009 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ لږ تر لږه 1,200 ملکي افغانان په دغه هیواد کې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي دي. د براون پوهنتون د څیړنیز رپورټ لیکوالي ویلي چې ملکي خلک په افغانستان کې تر ډیره حده د وسلوالو په حملو کې وژل کیږي. په رپورټ کې راغلي چې د جګړې له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 26,200 تنه ملکی کسان وژل شوي. دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي او نږدې 10,000 ملکی کسان شدید زخمیان شوي دي.
ډېر زیاته مننه فرشته جلزه او دوستانو چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راپدې خوا په جګړه کې او په تاوتریخواله کې د وشل شو کسانو د شمیر پړه د امریکا د برون پنتون د څېړنې د رپورت جزئیات در سره شریکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلای شي. مشرانو جرګوي چې افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 بندیان افغانستان ته انتقال کړي. دا 15 طالب چارواکي او کالوړاند دي امریکایي افسر به بریکډال په تبادله کې له ګوانتنامو زندان څخه آزاد او قطر ته واستول شول. دا ولسی جرګې اداري پلاوی بیا وایي کدا کسان افغانستان ته انتقال شي د سولې پر بهیر به مثبت تاثیر ولري. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
روسه لدی چې امریکا په قطر کې د 15 طالب چارواکو د نظربندۍ موده تمدید کړه. مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید د ته زمينه برابر کړي چې دغه طالبان افغانستان ته را انتقال شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي وروایي چې افغان حکومت باید د طالبانو ستونزې درک کړي او په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلی مسلمیار د سیشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغانستان قانوني نظام لري او که چیرته ثابت شي چې دغه طالبان په جرمونو کې ښکیل دي نو باید د افغانستان دننه سزا وویني نه په قطر کې.
15 تنه طالبان چې په قطر کې ژوند کوي د هغوی وخت پوره شوی او نن په غوړون کې راغلي چې هغوی ته تمدید شو وخت د افغانستان حکومت مکلف ده چې نگران اوسي او د دغه خلکو په وړاندې چې امریکایانو د خپل یو سرباز په مقابل کې ډېر مهم خلک خوشی کړل یا نیمه خوشی کړل قطر ته ولېږل او اوس په قطر کې ژوند کوي. د افغانستان حکومت مکلف ده چې هغه دلته راولي افغانستان ته او په افغانستان کې که څوک په عارضي جزا وویني که عارض نه یو خوشی کیږي په افغانستان کې خوشی دلته په افغانستان کې دیوالي افغان په صفت باندې ژوند وکړي.
15 طالب چارواکي محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، مولا نور الله نوري، محمد نبی او خیر الله خیرخوا یو کال وړاندې د یو امریکایي جنرال بو برګډل په تبادله کې له ګوانتانامو زندان څخه آزاد او قطر ته انتقال شول. دغه طالب چارواکي په قطر کې د هغه هیواد د چارواکو تر څارنې لاندې وو او د جون په لومړۍ نیټه یې د نظربندۍ نیټه پای ته ورسېده. له دې سره سم یو امریکایي چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې پر دغو 15 طالبانو لګول شوي بندیزونه به تر هغو جاري وي چې د دې مسئلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. دا د طالبانو هغه څیرې دي چې د کارپوهانو په باور د سولې په بهیر کې هم مثبت رول لوبولی شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم افغانستان ته د دې 15 طالب چارواکو پر راوستو ټینګار کوي او وایي دغه کسان د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبولی شي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
همیشه د ولسي جرګې نظر دا ده چې موږ غواړو هغه افغان طالبان چې هغه که هر چېرته بندیانې باید افغانستان ته را انتقال شي. موږ کولی شو چې له دوی نه د سولې په مورد کې یو درسته استفاده وکولی شو. نو د موږ هیله توقع بیا هم له افغان دولت نه دا ده چې دوی له وزارت خارجي له لارې نه د امریکې متحده ایالاتو سره خبرې وکړي او دغه بندیان را انتقال شي افغانستان ته.
هڅه مو وکړه چې د ملي شورا د دواړو جرګو د دې غوښتنو په اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره څوک خبرو ته حاضر نشول. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د ټینګښت ابتکار په خپل لاس کې واخلي او هڅه وکړي چې د طالبانو بانفوذه اشخاص د بهرنیو هیوادونو له زندانونو څخه آزاد او افغانستان ته را انتقال کړي. دوی وایي له دې سره به طالبان په حکومت کې د ځان د خوندیتوب ډاډ پیدا کړي او د سولې خبرو ته به زړه ښه کړي.
اسدالله الدین په رپورټ کې مو اوریدل چې مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید په قطر کې 15 طالب مشران چې دغه هیواد کې نظربندي افغانستان ته انتقال کړي څو د سولې پر پروسه مثبت تاثیر ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ اعلان کړی دی. د دې وزارت وین شکیب مستغنی وایي د یاد سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 24مه غونډه کې چې په کویت کې جوړه شوې وه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان حکومت په هڅو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د اقدام یو سمبولیکه بڼه لري او د افغانستان د سولې په پروسه کې کوم مثبت اغیز نشي لرلای. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په یو پریکړه لیکي په افغانستان او سیمه کې تروریزم غندلې او د افغانستان د سولې لپاره روسي څخه املاتړ اعلان کړی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی.
قطعنامه تحت عنوان وضعیت در افغانستان که حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی از حکومت افغانستان در راستای صلح و بازسازی را انعکاس می دهد صادر گردید. افزون بر آن بر حمایت از تلاش های حکومت افغانستان در راه مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی و تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و منطقه تأکید صورت گرفت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 24مه غونډه کې چې د تروریزم پر وړاندې د ګډو هڅو او مبارزې د همغږي کولو تر نامه لاندې په کویټ کې جوړ شوی وو ګډون وکړ. د دې وزارت ویان وایي چې په یاد غونډه کې د اسلامي همکاریو سازمان له افغانستان سره د طبي پیښو، د لرغونو اثارو د ساتنې، د بیا رغونې او د تحصیلي بورسونو په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په 1998 کال کې رامنځته شوی او 50 اسلامي هیوادونو یې غړیتوب لري. د دې سازمان هدف د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري رامنځته کول او غړیو هیوادونو ته د ورپېښو ګډو ګواښونو پر وړاندې مبارزه ده. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان که څه هم د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان له دې اعلان نه هرکلی کوي، خو وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د اقدام یو سمبولیکه بڼه لري او د افغانستان د سولې په پروسه کې کومه مثبته اغیزه نه شي کولی. د کابل پوهنتون استاد ودیر سایپای وایي که په رښتیا هم یاد سازمان د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري کوي، باید د هغو هیوادونو نومونه په ډاګه کړي او ورته سپارښتنه وکړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي.
اسلامي هیوادو د سازمان د غونډه کې د افغانستان موضوع یاد کړي چې د سولې طرفدار دي. دا یو سمپاتي خودلې ده، اما داسې عملي کوم تاثیر نشي خودلای. دا عملي ګام اخیستو په اندازه باندې موثر واضح خبره ده چې نشي وخت کېدلای.
دا په داس حال کې ده چې پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایس احمد خان لغاری د دوشنبه په ورځ ویلي چې اسلام آباد باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقانی شبکې او همدارس د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 خونځیو څخه اته پرانستې دي. د هلمند په هنې د ریاست اداري مرسیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې نه امنی وي خونځي به بند وي. محمد ولی سرحدی وایي د تیرې میاشتې تنخواه او نور امتیازات په دې خاطر ځنډولي دي چې معلومه کړي څومره خونځي فعاله دي او څو تنه زده کوونکي ورځي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس طیب رپورټ کې اورو.
د هلمند په شمال کې د 15 ولسوالیو د 115 خونځیو څخه اوسمهال اته پرانستې دي. د هلمند په هنې دراسات سرپرست او د دې ریاست اداره مرستیل محمد ولی سرحدی ازادي راډیو ټول په دې شونځي کې شاوخوا یو ولز رزد کوون کو درسونه ول خو اوس د نامنوې عمله د غشمیر لسګونو تراټیټ سو دي. سرحدی ول په سنگین نوزاد مساکله کجکی او شیر ول سولې کې نامنیده او خلک خپل اولادونو شونځي ته ناشته وي.
سروستون د امنیتي وضعیت کله چې امنیتي وضعیت البته سميږي موږ ان شاء الله کوشش کوو چې کومه سمجو سره د کومه مشران سره په تفاهم کې سم معرفت دي تاسو ته مخکمه چنن زمي ورګان نه سیاسي ورګان دی یو به طرف دا غوړي معرفت هر څوک زړه شکی چې معرفت دروازه خلاص او خلک به سواد است.
د ازادي رادیو د چړونو څخه ډاګه کیږي چې په تیرو اتو میاشت کې دروان نه امن حالت په جریان کې د لسګونو پرانستو شونځي په نوم کتابونه کرتاسیا او نور امتیازات ورسېوي دي او د شونځي او معلمینو پر ځای شخصي جبنه تلویدلې دي. په دې ولسوالۍ کې د مساکله د نوي شونځیو څخه دوه، د سنگین د اتلس شونځیو څخه یو، د نوزاد د څلور شونځیو څخه درې، د واشیر د څوارلس شونځیو څخه دوه او د کجکی د نهه ویشت شونځیو څخه درې پرانستې دي. د پوهنې د ریاست سرپرست چې دوه ورځې وړاندې په دنده پیل کړې دی وایي د تیرې میاشتې معاشونه او ټول امتیازات یې ځنډولي دي. سره دې وایي د دوی د نظارت ډله به شمالي ولسوالیو کې د پرانستو ښوونځیو او موجودو ښوونکو شمېره معلومه کړي.
زما د معلوماتو له مخې چې وزه دغه کوم دا درې مکتبه په کجکی کې دي، ځکه چې کجکی لار او دا لار سره وصل نه لري، ولې تمتي وضعیت نورمال حالت دی. کوم داسې حادثه نه ده پېښ شوې. کجکی کې درې مکاتبه دي او په دغه کې سنگین کې یو مکتب دی، مساکله کې دوه دي، په مو کې تقریبا اته مکتبه مشفعله لرو. فعلا نور حالات مکاتب فعلا سکوتي د امنیتي وضعیت په خاطر.
د هلمند په 15 شمالي ولسوالیو کې د تیرو لسو کلونو راهیسې امنیتي حالت خراب دی. ویل کېږي په سنگین نوزاد او مساکله ولسوالیو کې دولتي حاکمیت اوسمهال یوازې د ولسوالۍ په ودانیو پر محدود دی. د پوهنې دراسات مسؤلین وایي تر هغو چې په دې 15 ولسوالیو کې امنیت ټینګ نه شي، ښوونځي به تړلي وي او هیڅوک به د نامنو او جنګونو له ویرې خپل اولادونه ښوونځي ته ونه لېږي. د یادونې وړ ده چې د هلمند ټول ښوونځي 300 شپوره وي چې یوازې په 15 ولسوالیو کې ونه وي تړلي دي. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو هلمند.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 خونځیو څخه یوازې اته پرانستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرسیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې نه امن وي خونځي به تړلې پاتې وي.
ژوند
د
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
تاسو ازادي راډیو او ری کور کلی او د لوب میدان ورزشی پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. اوس دونی می بجې شوې دي جان قال کو زیاتر ته د مهم خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د پیپل ان نید یا لاړو خلکو سره د مرستې په نوم موسسې په بلخ ولایت کې د خپلو نهو افغان کارکوونکو وژل تایید کړل. د دې موسسې اجرایي مشر شیمون پانک نن ازادي راډیو ته وویل د دوی افغان کارکوونکي تېره شپه د ناپېژندل شوو وسلو لخوا په بې رحمۍ سره وژل شوي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وسله والو مخالفانو د دې ولایت په دندې غوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حملې پیل کړې او تر دې مهاله دوام لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د نشه یي موادو د پلورونکو د نیولو په هدف پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرستنه کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران اټومي معامله یوازینۍ لار ده چې اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه نیسي. د دا خبره د دوشنبه پورز د اسرائیل له یو خصوصي تلویزیون سره مرکه کې وکړه. د چین خبری اژانس وایي یو مسافر وړونکې بیړۍ چې 4500 کسان پکې ول د چین هوبی ولایت کې د ینګزی سیند کې په نوم ډوبه شوه. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبه په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ ترڅو د عراق د هغو لرغونو آثارو په پیژندنې او معرفي کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. او د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ یا غاز پروم وایي چین خپل خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي.
دا خبرونو لنډی سوموري ده او اوس سباون کاکړ د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
دا سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پوری بنسټیز اقتصادي کارونه نه دي شوي او نه هم له بهرنیو مرستو ګټوره استفاده شوې ده. ښاغلی مراد له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډیر کار ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه چې له بهرنیو مؤسسو سره په همغږي کار کوي څو د هغوی مرستې د افغانستان د اړتیا له مخې ولګول شي.
اوس وزارت اقتصاد دا تسم لري چې له ملي کانفرنس په اساس دا رنجوګانو چې فعال دي کار کوي په افغانستان تور سره کینی دوی ته اطمینان ورکړي چې حکومت دوی سره کومک کوي او د سره خوا په خوا خبر توقعات هم دوی دوی
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي هڅه کوي څو بهرنۍ مرستې ش مدیریت کړي او په دولتي ادارو کې هم د فساد پر ضد مبارزه وکړي. د هلمند د هجاري او نجاري د فابریکي مسولین وای چې دوی اوس مهال د برېښنا د نشټو له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې فابریکي سرپرست محمد لال کارګر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د برېښنا د نه موجودیت ترڅنګ شکایت لرونکي لرګي هم نه لري. دوی وای کړه کونړ لرګي چې شکایت لري ورکول شي نو دوی به ورڅخه په لوړ کیفیت فرنیچر جوړ کړي. شغلي کارګر زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې د ولسمشر هغه فرمان هم نه دی عملي شوی چې لمخې په دولتي ادارو کې باید له کورنیو تولیدات څخه کار وختل شي. دا کندوز د کرنی ریاست چارواکی وای چې ساش کال په دی ولایت کې د شاتو تولیدات زیات شوی دي. د دغه ریاست د شاتو د مچوي د فارمونو مسول فدا محمد ازادي رړی تو ویل چې د کورنوي شاتو د تولید په زیاتېدو سره اوس مهال په دی ولایت کې سباندې 2000 کسان ته په دغه فارمونو کې د کار زمينه هم برابر شوې ده. نو مرجع ته کړه چې په خوندوس کې په دی ورستوي کې د شاتو د مچوي فارمونه ډېر پرمختګ کړي او په خبره اصلي لامل یې دا دی چې دغه ولایت اقلیم د مچوي ساتلو ته مساعد دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنیا اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغاني او 50 یا پوله، یو یورو 15 پټه افغاني او 25 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني او 30 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 515 افغاني.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو موین وای. بیکاری، مخدر مواد او افراطیت هغه اساسي ستونزې دي چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي. د ځوانانو د چارو موین تیمور شاه اسحاق زی د دوشنبه پر ورځ د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې یو شمیر ځوانان له اوسګارۍ له بیروزګارۍ څخه د وسلوالو له لیکو سره یوځای کیږي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ځوانانو مخ په زیاتېدونکي اوسګارۍ حکومتي مسؤلین اندېښمن کړي دي. د ځوانانو د چارو موین تیمورشاه اسحاقزی وایي د کار د نشتون له امله یو شمېر ځوانان د افراطي ډلو د منفي تبلیغاتو تر اغېز لاندې راځي او یا هم مخدره موادو ته مخه کوي. شغل اسحاقزی د دوشنبه په ورځ د مدني ټولنو د نوو راټوکېدلو مشرانو په نامه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پر ځوانانو باید پانګونه زیاته سي.
په افغانستان کې ځوانانو بیکاری موضوع ده، ځوانانو مخدره توکو ده چې ډیر خطرناک ده، او ځوانان او افراطیت چې سره کم باید انګیزه خلق شي. دا ستاسو ځوان رهبرانو وظیفه ده، دنده ده.
د نو راټوکېدلو مشرانو پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سیټ په مرسته د کاونټر پارټ په نامه مؤسسې لخوا عملي کېږي، څو د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه ځوانان په مدني فعالیتونو کې ګډون ته وهڅوي. د کارګرانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 12 میلیونه په کار برابر افغانان چې زیاتره برخه ځوانان جوړوي اوسګار دي. دغه راز د افغان حکومت د معلوماتو له مخې اوس مهال څه باندې 3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږد دي چې د ځوانانو د چارو د موین په وینا تر نیم زیاتې ځوانان او ماشومان جوړوي. د دې ترڅنګ په وروستۍ کې داسې راپورونه خپاره شول چې وسلوالې ډلې په ځانګړې توګه د اسلامي دولت یا داعش ډله په افغانستان کې خپلو لیکو ته خلک استخداموي چې تر ډېره اوسګار ځوانان د دې کار لپاره هدف ګرځول کېږي. په همدې حال کې د مدني ټولنې غړی او ځوان فعال میسم احسانی وایي دا چې دولت ځوانانو ته ډېره پاملرنه نه کوي نو دا د ځوانانو لپاره تر ټولو جدي ستونزه ګڼل کېږي. د وای دغه مشکلات په اړه چې د افغانستان د دولت یا د ځوانانو د موینیت له ادرسه مترسوي دي، زه غواړم یو بل ټکی ته هم اشاره وکړم. او دا چې په خپله دولت ځوانانو ته پاملرنه نه کوي او دا په افغانستان کې تر بلې هرې موضوع د ځوانانو په وړاندې یوه عمده ستونزه ده. د وروستیو شمیرو له مخې د افغانستان 60% وګړي ځوانان جوړوي. کارپوهان وایي چې که حکومت د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت رامنځته کړي او د هغوی له انرژي څخه سمه ګټه واخلي نو د افغانستان زیاتې ناخوالې به له منځه ولاړې سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحادی له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، د افغانستان په جګړه کې پخوانیو قومندانانو او مجاهدینو ته ونډه ورکول سم کار نه دی، ځکه دا جنگ اصلا د دغو قومندانانو څخه په میراث کې پاتې دی. یو بل اوریدونکی محمد امین مصدق ویله کابل لیکي، که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لیک ته عملی جواب ورنکړي نو له پاکستان سره اړیکې هیڅ معنی نه لري. نور علی ملاخیل به له قندهار اس ام اس هسته ولیده، وایي چې پاکستان هیڅکله د افغانستان دوست نشي کېدی. عبدالملک نوری د کندهار له ارغستانه په خپل اس ام اس کې ویله پاکستان څخه هیله کوم چې د کوټې شورا او د پېښور شورا مشران افغانستان ته وسپاري، ځکه په دې صورت په افغانستان کې بیا سوله امکان لري. دغه راز بسم الله حقمل په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې که پخوانیو قومندانانو ته بیا وسلې ورکړل شي نو دا به خپل منځي جګړو ته لاره هوار کړي او حکومت باید د دې کار مخه ونیسي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. دغه راز په اف ام سل اشاریه 15 صفه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې د امریکا د مشکوک بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې څلور وسلوال وژل شوی. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د سه‌شنبه په شپه افغان پولیس تنګ دی په شوال سیمه کې پر یو موټر راکټي حمله وکړه چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوی دي. په عین حال کې د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي دي چې د دوی جټ جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو او سنگرونو حمله کړې او لس کسانې وژلي. دا په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو اتمه هوایي حمله ده. تر دې مخکې د غلوتکو په تیره میاشت کې هم په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر مرکزونو دوه بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورني او بهرني وسلوال وژل شوي وو. د پاکستان مطبوعاتي دفتر د پاکستان د حکومت مطبوعاتي دفتر ادعا کوي چې ځواکونو بیا د دوشنبه پر ورځ د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې هم پراخ عملیات کړي دي. له 2016 کال را په دې خوا دغو پاکستاني ځواکونو او دغه راز د امریکا بی پیلوټو الوتکو څو ځله په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو قومندانان هم بنخه کړی چې پکې مشهور کسان هم شاملو. د خبرونه په پاتې برخه کې دوا ونیس پروګرامونه کور کله او د لوبل میدان ورزشی خبرونه اوریدل شي. د لوبل میدان ورزشی خبرونه درته سفیو الله ستانګزی برابر کړی ده.
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم له کپتان سیار رحماني سره خبرې کړې دي او د دوی د ورستۍ اتلولۍ په اړه باندې په دغه خبرو کې په ډیر څه پوه شئ. خو تر هر څه مخکې مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنی هنداره.
سیاستوالو هم سپورت ته مخه کړي خو کله کله ژوبلیږي هم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فرانسې په لوزان ښار کې د آلپرونو په لمنه کې په یو تفریحي سیمه کې د بایسکل چلونې په یوه سیالۍ کې ژوبل شوی دی. ښاغلی کیری چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په جنیوا کې د خبرو لپاره اروپا ته تللی دی په خپل اضافه وخت کې دغه بایسکل چلونه کوله چې بالاخره ټپي شو او اوس وخت په روختون کې بسترې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړو رسول هغه چې لاوس مات کړ دا ځل له بنگلاديش سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي ډاکې ته رسیدلی دي او هلته د روانیونی لپیل خپل تمرینونه پیل کړي چې د سیشن می پرز له دغه ټیم سره لوبه وکړي. افغانستان د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي دور د سیالیو لپاره له کمبودیا، سوریه، سنگاپور او جاپان سره لوبي کوي. د دوی لومړی رسمي لوبه به له سوریه سره وي چې په ایران کې ترسره کیږي. د افغانستان د باډي بیلډینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د انتخاب لپاره سیالۍ په کابل کې پیل شوې. د دغه فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل په دغه لوبو کې چې هدف یې د ملي ټیم انتخاب او همدارس د افغانستان د تر ټولو ښکلي اندام لرونکي ځوان د انتخاب لپاره پیل شوي. 150 لوبغاړو د 28 ولایتونو څخه ګډون کړی دی. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د انټر کانټیننټل یا لوی وچو د یوې سیالۍ لپاره سکاټلینډ ته تللي دي. دوی به د سکاټلینډ له ټیم سره د جون په دویمه لوبه پیل کړي او د شپږمې پورې به دغه لوبه دوام کوي. د کرکټ ملي لوبغاړي د لوبې لپاره ښه چمتووالی لري او په انګلستان کې شاوخوا 20 ورځې تمرینی کمپ هم درلود. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام اصلي برخې ته. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم لوبغاړی سیار رحماني چې د آسیا د مرکزی زون په سیالیو کې په دې وروستیو کې د برونزو مډال د افغانستان لپاره ګټلی دی. البته د افغانستان ټیم په مجموعي توګه باندې د دریم مقام کپ افغانستان ته راوړ. دا چې دغه لوبې څنګه کړي او راتلونکي پلانونه یې څه دي ښه ده چې د دوی خبرو ته.
ډاکټر صاحب لومړی سوال غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دریم مقام په مرکزی آسیا لوبډلو کې څونه اهمیت لري؟
د دې سیالیو اهمیت دا سیالۍ چې په لومړي ځل باندې په بنگلاديش کې ترسره شولې په دې کې د نهه ملکونو څخه دعوت شوی وو او ملکونو په دې کې حصه اخیستې وه. د افغانستان ملي لوبډلې وکولی شوی چې برونز مډال یا دریم مقام لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې دی والیبال دی لوبه سطحه د افغانستان د ملي لوبډلې سطحه ډیره لوړه شوې ده، ډیره پیاوړې شوې ده. او هغه لوبډلې په تور د مثال مالدیوز، بنگلاديش، ازبکستان چې افغانستان ته په 2012 کې ماته ورکړې وه هغه ټول ټیمونو ته شکست ورکړې ده. نو د دې نه معلومیږي چې زموږ ملي لوبډله ډېره پیاوړې شوې ده او انشاءالله دا به نور هم تمرینات کوي، مشق به کوي او نورو لوی اهدافو ته به هم ځان آماده کوي.
افغانستان اوس والیبال کې په کوم رینکینګ کې قرار لري؟
الحمدلله افغانستان اوس په یو ښه ځایګه لري په نړیواله سطحه باندې. د 144 نړیوالې درجه بندۍ یا رینکینګ څخه چې په 2010 کې وه، په 2014 کې دا 9 ته یې سود کړی دی او یو غټه لاسته راوړنه ده. دومره لوی سود ډیرو کم ملکونو په خپلو ملي لوبډلو باندې کړی دی او زه باور لرم چې دغه آخري لاسته راوړنه چې په بنګلادش کې وه، دغه سود به دغه رینکینګ به زموږ نړیواله سطح په 500 بهترینو ملکونو کې شامل کړي. او کله چې موږ 500 بهترینو ملکونو کې شامل شو نو زموږ اهداف بیا به انشاءالله چې 100 بهترینو ته تعینېږي.
په دې سیالیو کې افغانستان کوم ټیمونه ته ماتې ورکړه؟
مننه. افغانستان وکولای شوی بنګلادش چې د دې سیالیو کوربه وو په یو تدارکاتي او دوستانه سیالۍ کې په 3-1 باندې ډیر سخت شکست ورکړي او په زمین کې په لومړۍ سیالۍ کې بیا د ازبکستان سره مخ شول. افغانستان وکولای شوی ازبکستان ته ماتې ورکړي 3-2. او بله سیالۍ د ترکمنستان سره وه چې په 1-1 باندې افغانستان د لاسه ورکړې وه او په سیم فاینل کې د مالدیو سره مخ شولو. مالدیو چې د دې سیالۍ یو نایب قهرمان دی، د هغې سره مخ شولو او هغوی سیالۍ وګټله. په 3-4 باندې بیا نیپال ته چې په 2013 کې افغانستان ته شکست ورکړی و، اما دا سر ته ډېر سخت شکست ورکړلو، وی کولای شولی چې برانز میډل لاسته راوړي. افغانستان
د افغانستان د والیبال ملي لوبډلو سیستم د پخوانه اوس څونه ښه سوی او څونه انکشاف کړی ده؟
الحمدلله په دغه تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د ملي د والیبال ملي فدراسیون صرف او صرف په سیستم سازۍ باندې یا د سیستم په جوړولو باندې د ملي لوبډلې کار وکړلو. هغه کلاسیک او هغه پخوانی شیوه او میتود چې د روزنې وه د ملي لوبډلې او یا د دوی د تکتیکونو تخنیکونو وه، هغه په کلي ختمه کړه او د نړیوالو معیارونو ستانډردونو هغه نوی سیستم چې کوم په نوره دنیا کې برازیل، ایران، جاپان، جرمنی په خپلو ملي لوبډلو باندې پلی کړی دی، عملي کړی دی، هغه موږ په 2 کالو کې تطبیق کړلو چې دغه نتایج په دغه سیالۍ کې موږ ته معلوم شول. په دغه سیالۍ کې واقعا ملي لوبډلې مربیانو چې کوم زیار په دې 2 کالو کې 3 کالونو کې ایستلی وو، نتیجه یې لاسته راوړله. او دا سیستم حقیقت دی چې باید معرف کې پلی شي. نو انشاءالله چې ملي لوبډلې کې چې کوم کار شوی دی په سیستم سازۍ باندې، هغه موږ نور هم مختلفو کتګوریانو ته راولو او نتایج به ډېر عالي. نو زه فکر کوم چې اوس د افغانستان ملي لوبډله په هغه معیارونو باندې چې د دنیا بهترین ټیمونه دي، په هغه سیستم باندې چې بهترین ټیمونه لوبه کوي، د افغانستان ملي لوبډله هم په هغه سیستم باندې لوبه کوي.
اوس براشو سیر جان ته رحماني صاحب، سیالوی کې تاسو څه مشکلات درلود او کوم کسان په دې سیالوی کې تاسو سره مرسته کړې؟
موږ کوم خاص مشکل نه درلود او زه د والیبال ملي لوبډله ټول ملت تبریک وایم او ډېر تشکر کوم د افغانستان سفارت ته، د سفیر صاحب او قونسل صاحب موږ ته ډېر تشویق وکړ.
رحماني صاحب، ستاسو غوښتنه د مقاماتو او د مسؤلینو څه دي؟
زموږ غوښتنه د مسؤلینو څخه دا ده چې موږ ته یو جمنازیم برابر کړي د افغانستان ملي لوبډله والیبال څخه. موږ کمبوتي لرو د جمنازیم، ډېره مهمه موږ ته همدا شی ده، موږ جمنازیم نه لرو استاندارد.
اوس بیرته راسو ډاکټر صاحب په ځای تاسو ته، په آخر کې ستاسو پیام ملت ته څه ده؟
ډېره زیاته مننه ملت ته. مو دا پیام دی چې انشاءالله د افغانستان ملي فدراسیون خصوصا ملي لوبډله متحده ده، دې ته چې نورې هم لاسته راوړنې ولري، د افغانستان بیرغ په ټول جهان کې ورپېږي او مختلف افتخارات افغانستان ته راکسب کړي. او په زمین کې تقاضا مو د دولت څخه دا ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د جمنازیم، د مستقل جمنازیم د جوړښت په هکله باندې جدي اقدامات باید وشي. او یو خبره چې ډېره مهمه ده چې زه مننه کوم د هغې ټولو کسانو څخه چې ملي لوبډلې حمایت کړی، بالخصوص د اتصالات مخابراتي شرکت، د افغان کمرشل بینک، د تربیه بدني او روزنې سپورت او روزنې ریاست څخه چې مالی ملاتړ کړی و زموږ. او په زمین کې تقاضا مو دا ده چې جلات ماب رئیس جمهور ته موږ چې کومه پیشنهاد استول د تشویق او د تقدیر دغه ورزشکارانو چې افغانستان ته په لومړي ځل باندې لاسته راوړنه لري، چې دوی خپل حضور ته وغواړي او دوی تشویق، مادي او معنوي تشویق ورته وکړي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کچېری د مغزي سکتې له ناروغ سره د کورنۍ له خوا بي پروايي وشي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
په نوبت خلک ورته ولاړ دي، یو راجستړی مسي کې هم چرهار یو تچینی ولاړ دي، د ټول کولای شي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کی او سبب د پورتتل د فشار سي.
کاس چې مرزي سکتا کړی هغه ته تعویز اخیستل او زیارت طبي ولې څنګه دي؟
مریض اول مولا ته وړي، کچیر هغه رک تنگ سوی همي او حتی بندم نه چل روش ساته بعد هغه نور بندیږي.
نن پام دی کله غیږو خو په پایل کې د مالګي دی ګټو او تاوان پاکله مطلب لرو. درنو دوستانو، مالګه خوراکي توکي دی چې په افغاني ټولنه کې له بل هر څنډه استعمال موارد زیات دي. مالګه نه یوازې دا چې خوړو ته خوند ورکوي، هغه له خرابېدلونه هم ساتي، بل د غوښې او یو شمېر نور موادو د وچولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. په اندازه مالګه د انسان په معده کې د تیزابونو توازن برابروي، عصبي پیغامونه لیږدوي، د بدن حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته کوي، د بدن فشار تنظیموي. خو که چیرې مالګه ډیره مصرف شي تاوان هم لري، لکه د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، سکتې رامنځته کوي، هډوکي ورستوي، وزن زیاتوي، معده زخم کوي، د زړه اندازه لویوي، تنده ډیروي او د زړه ناروغیو ته زمینه برابروي. په یاد ولرئ چې مالګه یوازې زړو خلکو ته ضرر نه رسوي، بلکې په هر سن کې د وینې د لوړ فشار، د زړه د ناروغیو او نور سبب کیږي. په کابل کې علي آباد روغتون غذایی دی چې ډیری د اعصابو د ناروغانو درملنه پکې کیږي. د ډاکترانو په وینا لوړ فشار، شکر، شدیده سردردی، رواني تشویشونه او داسې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکته په ارثي ډول هم له یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. د شپېته کلنه جميله چې اوس په روغتون کې بستر ده، نیم وجود فالج او ژبه ګونګه شوې ده. د هغې له خور سره مو مرکه کړې، ورته غوږ بشو.
پرون مسپښین داسې ناسته وه، اول زړل، د دې زړه داسې نازک دی، روزانه داسې چې ناستی ناستی بس یو دم چیغې وي. خو دغه ورځ به مې بیا د ماسپښین ټول ورځ په زړه تېره کړه. داسې لکه زړه خوړ کنه، بس زړلې زړلې، بس مازدیګر شو، هغه ګیدره سره یو مسایه په هغه کې د بار ملک ده، دغه یې یاد کړه، وایي دا لکه مې له زړه نه وځي. بس ماښام شو، ماښام زه لاړم او تاسو ته لاړم، ته لاړم منځه ته پخپله ننوته، په منځه کېنهسه بس را چپس
دا دې څه کېږي؟
خواښې مې ده،
خواښې دې ده. مخکې هم ډسکوپټکلیف چې درلود؟
نه، یو ورځ دا ګذر مرض پرې راغلی، د خو د اعصابو تکلیف نه ده پرې راغلی.
دا تکلیف چې پرې راغلی بیا وضعیت څه رقم و؟
بس به یو لیدم دشي لاس ول خې دې ته کار نه کو، کومه کای زوی مې ده، هغه را منډه کړه تر ساده چپاسو چې ورغلم چې ته هغه نه کو، بس دا یو لاس یو خې کار نه کو.
چې کرا چپاسو ته وای کنه بیا زرم ډاکټر تر راوړ کوم ورسته.
نه نه، و بجې بس څنګه ته چپاسو نه سړی ل جمعه تر غي بس روان چواله.
بیا ل پرون نه تر اوسه پولیس خبرې نه دی کړی؟
پرون نه خو ل خبرې کول وس نه څه کېدای
نه څه کېدای
نه، بس الله الله نری وی بس خلاص.
دا چې د مغزي سکتې نخې نخاني کومې دي، د علي آباد په روغتون کې مو د اعصابو له ډاکټر غفور بارکزینه پوښتلې دي.
د خلکو لپاره چې ډیر مهم دی، دغه پویدل ټي آی ایم ورته وایو، یو ترانز اسکیمیک اتاک، یعنی یو گزاري څو دقیقو لپاره یو گزاري حمله ده چې په مریض باندې راځي. دا یو ډیر ښه خبر دی او حتما دغه حمله چې پر مریض باندې راسي په ظرف د څلورو ساعتو یا تر یو هفته پورې مریض هغه اصلي سکته ورکوي. پس لدې مثلا مریض وایي چې د یو دقیقې لپاره ما یو لاس فرق شو، یا د یو دقیقې لپاره ما یو سترګې هیڅ ونه لیدل، یا زما په سترګې کې بریخ کیږي، یا رنگ نسم لیدلی، یا داسې یو پښه مې بې حسه ده، یا دا چې یو خوا مخ مې سقوط وکړي ولیدی، یعنی په یو خوا شی ژوولی نسم او یو سترګې مې اوښکه نه کوي. یعنی داسې یو حمله د یو دقیقې تر پنځه دقیقو پورې مریض باندې راځي، بیا مریض بیرته جوړ سي. ډیر ښه پیشبیني ده د مریض لپاره چې په داسې حالتو کې د خلکو لپاره پوهېدل یې ډیر مهم دی.
ځینې کسان بیا له ناروغ نه د هغه ناروغي پټوي، د ډاکترانو له نظر دا سم کار نه دی، ځکه چې مریض کس بیا له ځان سره احتیاط نه کوي. هغه په دې نوي خبر چې څه په ګټه او څه په تاوان دي. په دې باب نور معلومات له عقلي او عصبي ډاکټر هدایت الله دانش نورو.
مریض سره ټول خبرې ورته سپینې وسی دا ډیره خبرې ورته چې وروره ته د جیک فشار له واجنه سکته د مغزي منستر ترغلي یا د غوړ د وین له واجنه تاته سکته د مغزي منستر ترغلي د قلبي تکلیف له واجنه تاته سکته د مغزي منستر ترغلي ته دغه حوامل کنټرول ک ممکن دغه حادثه دوم دریم څلورم پنځم واره ممکن تکرار سي یا ممکن یو ری مریض په ټول د عمر کې سکته د مغزي تکرار وي. ټول خبرې باید واضح مریض ته ویل سي چې د تا دغه واقعب د استرس تشویش او جگرخونی دغه سبب د جیک تاک د فشار د عصبی کیږي.
د کورنی چاپیریال خوښ ساتل ټول ناروغانو په تیرغه کسانو ته ډیر ضروری دی چې مغزي سکتې کړي. کچېره د ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي هغه نشي زغملای، خو کدوې له ټول ستونزو لری وساتل شي د روغې دلو امکان ډیر وي.
فامیل کې هم بعضی خلک شته دي چې خپل مریض ته توجه نه کوي. هغه مریض چې سکتې مغزي کړي دا او تداوی شو دا بیا کوټه چې راځي مرته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دی هغه وریو کی او فیزیوتراپی ورته ورکی هغه کسان چې مراقبت شوی د دوباره حالت اعاده کیږي. اما څوک چې توجه نه کی فامیل ورته هغه خو مریض ده، مریض توقعات زیات لري، توقعات زیات ده چې باید فامیل سره ښه چلند وکي. هغه هم خپل ځان ته توجه نه کوله، هم فامیل هم توجه نه کوله، هغه حالت ډیر سر خراب شو. په دغه حالت کې علاوه د دې چې فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدګي کی خپل شخص هم رول لري چې خپل شخص هم باید ځان ته توجه وکي او کوم
د رواني او اعصابو متخصص ډاکټر هدایت الله دانش وایي کله چې ناروغ له روغتون نه کور ته بیول کیږي اصلي درملنه هلته له ناروغ سره په ښه چلند او هغه ته په ډیره پاملرنه سره کیږي.
اول چې کله کور ته دا کسان وړل کیږي د دوی مراقبت دلته اصلا شروع کیږي. دسته چې کله دوی کور ته راسي دا خلک اکثرا د خپل فزیکي مایوبیت له وجې نه ناامیده وي. نو غټه خبره او عمده مسله چې کومه ده هغه د بیا رغونې مسله ده. د بیمار دوباره قدرت ورکول دي، بیمار څنګه له دې ناامیدۍ نه وستل دي، دا د کورنۍ اساسي دنده. د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوی لپاره چې کومه دوا ته استعمالیږي. یو بله مهمه خبر دا ده چې د دوباره حملې نه باید په دې مریضانو کې مخنیوی وشي.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي. خو له بده مرغه ځینې کسان هغه طبي ګورو ته ورولي. په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
هلته مریضانې کنه مګر اړو چې اپالج ویلې یا بل څه تکلیف لري، ملال د تختونه ورته کوي، تعویزونه ورته کوي، څو غږ مګ نه پکې، بس ځان ته پروت دي. کوترې غوښه یا د چرګ غوښه یا بل څه شی، بس ما غشی ورته ورکوم.
خبر نشه کوله او خبرې مرته کې خبرې څوک نه پیږي، بل دا لاسونه رپیږي، پښې رپیږي. نو موږ هلته یو زیارت په نام د عثمان خیل زیارت یادیږي، هر پل شی چې ورته ورسي هلته یو پریز لري، او ورځې پریز کوي، بل منګې ډوډۍ خوري. عثمان خیل زیارت په نام باندې مشهور ده. عمر زیات کړي نو انشاءالله خدای پاکي جوړي او که داسې چې برو بخیر الله جل جلاله روح عقل مړ کیږي.
مشکل په سړي ته پیدا شي مغز کار کوي نو کله چې کوم خواته مراجعه وکم اره خواته لاس ورغورځوي چې کوم د دې طرف نه موته سهولت پیدا شي، یا دوه خونه پیدا شي، دوه خونه پیدا شي، هغه د سخنه شي تاینه ولا چې کوم ځای ته مراجعه وکم، کوم ځای ته لاړ شم.
ډاکټر بارگزای وایي چې د مغزي سکتې ناروغ ته لومړني ساعتونه تلې ساعتونه دي.
ډیر زیات واقع شوی دی کله چې نهایی مرحله ته رسیدلې دی، نور هیڅ برگشت نه و. بیا ملا ورته ویل دي چې اوس نو یوسه ډاکټر ته تر اوسه لا هم متاسفانه چې تر اوسه لا هم دا رواجسته چې کله مریض یو خا به حس سي یا به حرکت سي یا کرخت سي، مریض اول ملا ته وړي کچیر هغه رک تنگ سوی همي او حتی بندم نه چلې رښتته بعد هغه نور بندیږي. یعنی کله دغه اول چلې رښتته کې مریض ډاکټر ته راسي، ډاکټر راحت هغه تشخیص کول سي او د بندیدل څخه جلوګيري کوي، ادویه اخی، اغه رګ برته ځان خلاصي او مریض یعنی په سرعت باندې برته جوړیږي. خو کله چې یو پل رګ بنسو بیانو او ها خواته وینه ونه رسیدله، خصوصا د مخ چې څلور ثانیه د کمخونی په مقابل کې مقاومت نه لري، پس له څلور ثانیه او څو دقیقو نور د مخ ته وینه اکسیجن ونه رسید، نور هغه افات غیر قابل برگشت چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په نام د دې چې د اوږې باندې پیری ناس دی او یا په دې معنی چې دا بیرېدلې دی ساتل کیږي او زندول کیږي. او د دې خلکو لپاره څلور ساعت اول یا حتی اول ساعتونه ډیر حیاتی او مهم دي. په سرعت ډاکټر ته مراجعه وکړه، په سرعت، ځکه چې دوی تر ساعتونو نور اخوته وخت نه لري او کله چې رګ بند سو بیا نو هغه آفت غیر قابل برگشت دی.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي ډیر آرام چاپیریال ته ضرورت لري. ډاکټر بارگزای وایي چې ځینې کسان هغوی دومره غږوي چې روغ انسان هم حوصله نه لري.
موږ کوشش کوو چې د مریض مصرف د دماغ کم کړو،
کله چې د مریض د دماغ مصرف پورته سي الته کې اکسیجن ته ضرورت پیدا کیږي. اکسیجن ته ضرورت کې مجبور ته چوینه ورسي او کله چې وینه دماغ ته ورسي د مغز فشار پورته زي او آی سی پی یا پورته تلل د فشار د مغز خطرناک ترین واقع او اختلال د مریض ده، خصوصا هغه حمله چې په کې رګ چاودلې او یا مقدار وینه هم په دماغ کې ستر مخ کې د مخ کې او خپل پرسوب هم کړي او دماغ د پرسوب د پرځای نه لري، ځکه چې هغه په خپل هډوکو په محافظه کې ده او لږ پرسوب کولای شي چې مریض د مینځ یو سه بعد اختلاط ورکه. نو ځکه موږ د مریضان دلته په دواو باندې غرق یعنی کوما ته وړو، یعنی دومره ویده کوو چې د دوی ماس هیڅ کار ونه کی، یعنی چې کمترین مصرف د انرژي په کار سی واغت. موږ تاسو خپل لیدل دي مریض سکته کړي ده او په نوبات خلک ورته ولاړ دي، یو راځي ستړي مسی کې هبه چر هر یو تکلیني ولاړ دي، په کافي اندازه د اکسرسایز ولاړ دل کښنستل فکر کول هتا د ټول کول سي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کی او سبب د پورتتل د فشار سي او باعث هرنیشن یا فتق یعنی تفتق د مغز پیدا کی او د مریض حیات خراب کی.
د کابل اوسنکی امان الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزي سکته کړي وه، خو د کورنۍ او خپل جدي پاملرنې نه وروسته اوس روغ شوی دی.
دا روی تشویشات درلود، بیا دا مریض شو هغه ته ویل پاکستان ته، بیا پاکستان هم تداوی نه شو بیرته راول کابل ته.
سکته چې وکړه وضعیت څه رقم و؟
ډیر خراب و، بیخي په حالت کوما و، په همدغه کیور شفاخانه کې پراته و، هلته بستري و. بیا اوس شکر خدای دواګانې تاثیر لږ زره وکړه او روی حالت په خپل فامیل تاثیر روکل څه بیرته خښو.
دلته تداوی نه کېدله؟
دلته تداوی خو خنه شو په انډیا شفاخانه کې، اپولو شفاخانه کې هلته بیا دواګانې ماسر تمام شو، اوس هغه ته دواګانې استعمالوي. پرابلم تشویش روحي ده، هغه تشویش روحي اوس نه کوي، اوس خدای